السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو د اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. لاندې خبري برخه کې به د راپورونو په برخه کې واوري چې په پاکستان کې چارواکي دا کوي چې ټول برمته شوي پوځیان او ملکیانې د بلوچ بیلتون پالو له منګولو ژغورلې دي، خو بلوچان بیا دا ادعا نه مني او وایي چې لا هم امنیتي برمته شوي کسان له دوی سره دي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کې. د پاکستان د پاوز چارواکي وایي چې دوی د بلوچ بیلتون پالو له منګولو څخه برمته شوي پوځیان او ملکیان آزاد کړي او په دې برمته نیونه کې ښکیل ټول درې دیرس وسلوالې وژلې دي. رویټرز اجانس تیر شپه ناوخته د پاکستان د پاوز د ویان احمد شریف چودري په حواله دغه خبر ورکړی او هغه ویلي چې د ژغورنې عملیات ډیر په احتیاط سره ترسره شوي. چودري تایید کړی چې 21 برمته شوي او 4 امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال وژل شوي. د بلوچستان د ازادۍ پاوز بی ال ایچ ریل ګاډۍ او په منځ کې سپرلۍ برمته کړي وو. تیر شپه دا وکړه چې دوی لا هم په جګړه دي، تر سلو زیات برمته ورسره دي او تر 500 ډیر برمته کسانې تر اوسه وژلي. خپلواکو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار اداره سیګار وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا ځینې مرستې د بشپړې څارنې تګلارې نه لري. سیګار په یو راپور کې چې د مارچ په 10 خپور شو او پرون ازادي راډیو ترلاسه کړی، د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او یادونه کړې چې ګواکې مرستو کې یې د څارنې ډاډمنې تګلارې نشته. سیګار په خپل دغه راپور کې د 1300 خصوصي نړیوالو ادارو سره چې امریکا په افغانستان کې ورسره د بشري مرستو په هدف پیسې ورکړي، د 9 نړیوالو ادارو پلټنه کړې. دوی ویلي اکثره دغو ادارو کې د حساب کتاب او څارنې تګلارې په پام کې نیول شوې دي. د راپور د موندنو له مخې امریکا د طالبانو له بیا غوښتنې څخه د 2023 کال تر سپتمبر پورې افغانستان کې همدې مرسته کوونکو ادارو ته څه باندې 3 میلیارد ډالر لیږلي دي. سیګار د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې افغانستان سره د خپلو مرستو څارنه باید ډاډمنه کړي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې په باور په افغانستان کې لا هم د تریاکو قاچاق دی وو ګټور کاروبار په توګه پاتې دی او ګټه هغه چا ته رسیږي چې په همدې برخه کې په قاچاق بوخت. په افغانستان کې د وی میاشتې د ورښتونو او سیلونو د قربانیانو شمیر اتیاو ته رسیدلی دی. د طالبانو تر وخت لاندې طبي پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت ادارې ویان جانان سایق پرون په کابل کې رسنیو ته دا خبر ورکړ او زیاتې کړې چې د ورښتونو او سیلونو له امله د یوې میاشتې په موده کې تر سلو ډېر کسان ټپیان شوي. هم طبي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت د ادارې په وینا د ورښتونو له امله تر 1800 ډېر کورونه د څه باندې 4 اونیو په ترڅ کې وران شوي او نږدې 3000 جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر روسیې ته د یو امریکایي پلاوي د سفر خبر ورکړ. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د آیرلند له صدر اعظم مایکل مارټین سره د خبرو پر مهال وویل چې زموږ کسان دغه اوس ماسکاو ته روان دي. دا پلان وروسته په بخاري سره دا پلاوی وروسته تر دې روسیې ته ځي چې د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سې شنبه په ورځ د اوکراین او امریکا استازو سره ولیدل او موافقه یې وکړه چې د یوې میاشتې په مخه په اوکراین کې اوربان وشي. روسیې تر اوسه د اوربان له دې وړاندیز سره موافقه نه ده کړې. او بل لور ته روسیې د اوکراین او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د اوربان وړاندیز ته محتاطانه غبرګون څرګند کړی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې روسیې چارواکي به پر دې موضوع غور وکړي او په دې برخه کې د امریکا د مذاکره کوونکو له لوري د تفصیلاتو اورېدو ته په تمه دي. روسیه هیله منه ده چې په راتلونکو ورځو کې به د روسیه او امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشران په ټلیفون خبرې سره وکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د پاکستان د پاوز چارواکي ادعا کوي چې د بلوس بیلتون پالو له منګولو یې ټول برمتش کړای شوی پوځیان او ملکیان ژغورل دي. د پاکستان د پاوز ویان تیر شپه نړیوالو اجنسونو سره په خبرو کې ویلي چې دغه برمته شو د ژغورنې عملیات هم چې په احتیاط سره مختتلل پایته رسیدلی. خو بلوڅ بیلتون پالی بیا دا ادعا نه مني. هغوی وایي چې لا هم له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي او لسلو زیات برمته شوي لا هم د دوی په منګولو کې دي. جزئیات یې له احمد شیبر اورو.
د پاکستان پوځي سرچینې ادعا کوي چې په بلوچستان کې په ریل ګاډي کې برمته شوي کسان خوشي کړي دي او یرغمل یې وشلې دي. دا خبر د بریټ کونکو له لوري چې تر څلور سو ډیر کسان برمته کړي وو نه دی تایید شوی او په خپل واقع توګه هم تر دې دمه د دې خبرې پخلی نه دی شوی. د پاکستان پوځي سرچینو تیر ماښام د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې په بولان او شاوخوا سیمو کې له کوټې نږدې 160 کیلومتره لرې چې بریټ کونکو اورګاډی ګرځولی وو 22 وسلوال وژلې دي. پوځي سرچینو دا ویلي دي چې د جګړې په ترڅ کې 3 اسکر هم وژل شوي دي. بل لور ته د فرانسې خبری آژانس د یو پوځي چارواکي په وینا چې نومې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړ چې 28 پاکستاني عسکرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې چارواکي په وینا 346 برمته آزاد شوي دي او د دې کسانو د خوشی کېدو د عملیاتو په ترڅ کې 13 ترهګر وژل شوي دي. د بلوچستان د ازادي پوځ یا BLA چې ریل ګاډی او په منځ کې سپرلی برمته کړی وو تیر شپه ادعا وکړه چې دوی لا هم په جګړه دي. تر سلو زیات برمته ور سره دي او تر 500 ډیر برمته کسانې تر اوسه وشلې دي. BLA د امریکا له لوري د وی ترګټ ډلې په توګه پیژندل شوې ده. د ډلې پرون ورځ خبرداري ورکړی وو چې اسلام آباد د دوی د بندیانو د تبادلې وړاندیز ته ځواب ورنکړي نو پاتې 150 برمته کسان به ووښني. ازادي راډیو په خپل وخت توګه د پاکستاني چارواکو او د بیلتون غشتونکو بلوچانو اداوی نشته ایدولې. د سیشن بی پروس بلوچستان اخیانو 350 کسان چې اکثره شیزه ماشمان سپینجیری او بلوچستان وو خوشی کړي وو. د نومبر په میاشت کې هم BLA د کوټې په اورګاډ سټیشن کې ځانمرګې بریتر سره کړ چې شپږ وش کسان د پوجانو په شمول وو وشل. بلوچ بیلتون غشتونکو له دوه لسیزو راهیسې د خپل خپل وکیل لپاره بغاوت پیل کړی دی. د پاکستان په دغه تر ټولو ستر ایالت کې بلوچ ملتپال پاکستان تورنوي چې له بشري حقوقو څخه د دوی په ایالت کې جدي سرغړونې کړې دي. دوی وایي چې د بلوچستان له پراخو سرچینو استفاده کوي او پرته له دې چې د دې ایالت خلکو ته څه ګټه ورسی شي. دوی پر مرکزی حکومت دا تور هم پوری کوي چې په زرګونو بلوچستان تښتولې دي او پرته له دې چې محاکمه یې کړي دا کسان تریتم شوي دي. اسلام آباد بیا له امنیتي ځواکونو سره د جګړې له امله او د ملکی وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي په تور BLA او یو شمیر نورې بیلتون غشتونکې ډلې په بلوچستان کې غیر قانوني اعلان کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې پر کوکنارو له بندیز وروسته د تریاکو بای لس برابر زیات شوی. د دې راپور جزئیات په دې راپور کې له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو اداره UNODC وایي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د اپیومو د یو کیلو قیمت 250 امریکایي ډالرو ته ورسیده. UNODC د چهارشنبه په ورځ په جنوا کې د وی غونډې پر مهال چې په افغانستان کې د نشه یي توکو مسلې ته ځانګړې شوې و دا خبر هم ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کښت تر بندیز مخکې مودې په پرتله دا قیمت لس برابر لوړ دی. په 2022 کال کې یو کیلو تریاک په افغانستان کې په 15 امریکایي ډالر خرڅېدل. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې د راپور لمخي د کوکنارو د کشتر بندیز وروسته د پیو مقاچاق کم شوې ده. خو د ادارې په ورته وخت کې د اندېښنه څرګنده کړې ده چې د تریاکو لوړ قیمت د دې سبب شوې ده چې له هم په افغانستان کې لدی درکه قاچاق کوونکي ډیره ګټه تر لاسه کړي. د ادارې په خپل راپور کې دا ویلي دي چې په 2022 کال کې د افغانستان د زیرمه شویو تریاکو اندازه 12,200 اټکل شوې و چې ویل کېدل تر 2022 کال پورې دا زیرمه د بازار تقاضا پوره کولی شي. په افغانستان کې ځینې بزګران وایي چې طالبانو سره له دې چشمنه کړې و چې پخوانی زیرمه شوی اپیوم به نه مصادره کوي خو دوی داسې نه کوي. د لوګری و بسکر ازادي راډیو ته پراستولي پیغام کله چارواکو هيله وکړه چې په خپل شمنه و درې شي.
نو دا غی اعلان پر اساس باندې مخش کې زاړه مالونه په لوګر ولایت کې غریبانو شکې ونی سي هغه باندې طالبان کینی لکه ملي امنیت چې وس مخش کې نیولې ده. موږ هیله لرو چې مشران غاک پی وو کې په دې ادارو باندې زاړه مالونه د موږ ته خوشي کله نه یو موږ ډاډه کړی تا.
د یو ان او ډی سی اجرایوي رئیس غاده ولی وای چې د اپیومو د بایو لوړوالی او د پاموړ زیرمو موجودیت دا معنی لري چې په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاق یو ډیر ګټور غیر قانوني تجارت پاتې دی چې ګټ یې نړیوالو تنظیم شویو جرمي ډلو ته رسی شي. د غلی ولی په باور د تریاکو قاچاق سیمه او ورخا خو به ثباته کولای شي. د یو ان او ډی سی اجرایوي رئیس بیا د چاشنبې د ورځې غونډې ته وړاندیز وکړ چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره یو همغږی ستراتیژي ته اړتیا شته. داسې ستراتیژي ته چې قاچاقي شبکې په نقشه کړي او په داسې ډول له منځه یوسي چې د افغان بزګرانو د ژوند د ښه کېدو لپاره پانګونه وشي او په دې ډول په افغانستان او د افغانانو لپاره د اوږدې مودې په مخه ثبات تأمین شي. د یو ان او ډی سی د راپور لمخي مخکې تر دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شي، هلته د اپیومو د شته زیرمو قیمت له 4.6 تر 15.9 میلیارد ډالر پورې اټکل شوی وو چې د کورنی ناخالص تولید له 20% تر 29% پورې په 2023 کال کې جوړوله. په دې راپور کې وړاندې راغلي دي چې په 2022 کال کې د افغانستان د اپیوم زیرمې احتمالا تر 30% پورې د لویو سوداګرو او صادرونکو له لوري ساتل کېږي او دیش په سلو کې زیرمې له بزګرانو سره وي. د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو ادارې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې دې ته هم اندېښنه وشوه چې شاید د کوکنارو له کمیدو سره پیرودونکي او پلورونکي دې ته وهڅول شي چې بل ډول مخدره توکو ته لکه فیتانیل او یا نورو مصنوعي مخدره موادو ته مخه کړي چې تر تریاکو یې هم ضرر زیات دی.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
نن په افغانستان کې د اروپای ټولنې د هغه کمپاین پنځمه وروستۍ ورځ ده چې د ښځو په ملاتړ پیل کړی دی. دا چې افغان ښځې په دې اړه څه وایي تفصیل له اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د کاري فرصتونو او د هغوی د اقتصادي ستونزو په اړه د اندېښنو په منځ کې په افغانستان کې اروپאי ټولنې د یو 15 ورځنی کمپاین په لړ کې ټینګار کړی چې افغان مېرمنې دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. دغه ټولنې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12مه په خپل اکسپانه 15 ورځې د افغان مېرمنو لپاره په نوم د کمپاین په څلورمه ورځ ویلي چې په افغانستان کې د خزو اقتصادي ثبات او پیاوړتیا تضمن دي. د اروپאי ټولنې پلاوی د بیزای شویو او راستنیدونکو افغان مېرمنو وضعیت ته اشاره ویلي چې خزو په مشرۍ نګدي 3000 سوداګرو مېرمنو او د غراز لشپک سوه زیاتو مېرمنو سره د دوی د کار د ساتلو په هدف مرسته شوي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې په دې سربېره لنه 1000 زیاتو مېرمنو سره چې ډېرې لنور هیوادونو د اسنادو د نلرلو لامل راستنی شوي او هلته له تاوتریخوالي سره مخ وي د مشورې او رواني درملنې په بڼه اړین روغتيي ملاتړ ترلاسه کړي. پم دې حال کې اوس مې افغان مېرمنو د اروپאי ټولنې د دغه اقدام هرکلی کړو ټینګار کړی چې باید د خزو د ملاتړ حدسي پراخ شي. مرسل د هغه جنول ډلې د چې د طالبانو د حکومت له لوري لدندې لري شوی وای د اروپאי ټولنې له لوري د خزو د پیاوړتیا لپاره د دغه ډول پروګرامونو جوړول غټور دی باید هرکلی وشي.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ډېرې ښځې له دندو لرې کړل شوې دي او ډېرې بیکاره او د کورنیو سرپرستانې دي، خوښ یو چې د دغه ډول مېرمنو ملاتړ کېږي تر څو د ژوند په بېلابېلو برخو کې ورته اسانتیاوې رامنځته شي. خو دا چې دا ملاتړ یوازې د 3000 مېرمنو لپاره دی کفایت نه کوي، باید دا ملاتړ زیات شي.
د سوداګرۍ د برخې فعال فریبانو ریوي ډېرې افغان مېرمنې اوس مهال خراب اقتصادي وضعیت لري او جدي ملاتړ ته اړمنې دي.
په افغانستان کې د مېرمنو وضعیت ډېر خراب دی، هغوی په بدتر حالت کې دي. په ځانګړي ډول هغه مېرمنې چې اوس مهال ایران او پاکستان په جبري ډول ډیپورت کوي، باید دوی ته کاري زمینې برابرې شي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه ولګول شول چې لامل یې ښځې له سختو او جدي اقتصادي ننګونو سره مخ شوې. ډېرې دغه مېرمنې د بیکارۍ، امنیتي ستونزو او د خپلو اولادونو د ښې راتلونکي لپاره له افغانستان ووتې او ایران او پاکستان ته یې پناه یوړې چې اوس مهال له دې هېوادونو نه د ایسترو له ګواښ سره مخ دي. داسې مهال چې ښځې په ځانګړي ډول هغه چې د کورنۍ سرپرستانې دي په افغانستان کې هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او عاجل ملاتړ ته اړتیا لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه هم دومره وا او سم راځو او نيزو پروګرامونه ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقو پروګرام له یاده ما باسي.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مرمنو سره مسالم بد خلقی کوي لاس په پورته کوي او بد چلن ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالې سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم هم دا وي چې مثلا دو ټول ورځ روزه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماخام کې ټول را تیار شي نو داس خو کیږي نه.
د یوې مرمنې غږ مو اوریده چې ویلي ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوخ منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په سمبالولو کې ان زه پښمنۍ ته پاتې کوم چې مې تیار کوم بیا هغه ته کوم چې تاسو فاتې دی.
نن ام دا موضوع چې رو ملتیا مو وکړي قدر منرتونکو دنیا لمن وای چې روژه د صبر او حوصله میاشت ده. په دې میاشت کې خدای پاک خپل بندگانو ته امر کوي چې لبل ار وخت څخه زیات ښه چلند وکړي، لبي وسلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخلو لپاره عبادت تر سره کړي. خو یو شمیر خلک وای چې د روژې په میاشت کې په زینو افغان کورنیو کې لنورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي، حتی لاس ور باندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې ډیر کسان لیدلی چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي.
دا سیمه ډیر کسان لیدل دي چې په خپل کور دننه په خزه باندې بدخوی کړي دا په قارسی وی دي وخلی دي اتا دوی ته دا لازم نه ده. هغه خزه بیچاره هم روزه نیسی، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالي او هم د کور هم د ژوند ټول حصو او ټول بخښونو ته د متوجي ده چې زه څه باید وکم د سهار نه چې پاتې تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماته به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته ونیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي. بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې په یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوان کور ته دی او ال تر نه راولي او کله چې دا مور کی نو دې د خو د لاندې خو بجنتی نو د خزه د جایګاه د احترام د دغه په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان د غورونه د غوي ټول باید ځانونه پوکي بل خصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او خلو ټکول کوي او بد خبري کوي دا ز فکر کوم دا د جهالت نشانی او یا به هم زین عملونه باندې اختبي ځانونه به کنټرولول نه سي نو دغه ته په کار ده چې دغه حالت نزان و بس یو خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمن او اولاد ته یو خفته را ایجاد کی
یو شمیر نارینه بیا پروژه کې د خپل بدخویي لامل وزګاری او د همدې وزګاری له وجې خالی جیب بل د عمل درلودل غني وای ټول ورځ په کور ناست وي بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملای یا کوچنۍ وهي یا هم له مېرمنو سره لانجی وي د کابل اوسیدونکو چې خپل مستعار نوم جمشید راته وای په دې اکل سره غږیدلې
بالکل ما هم عمل درلوده دروځي میاس کینو غیر حق به ما په زنانه او سیاسترو باندې لاس پورته کو ما د څه فکر کو لکه زه چې خپل زه یوازې دروځه مو نور په کور کې روزه نه دی یقینا چې خکار نو نو له هغه کورنۍ څخه هم هغه د کورنۍ لمشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دی په روزه کې غیر حق په زنانه باندې لاس پورته کوي غوسه کوي لږه کار نه لاس واخلي ځکه خکار نه زه خپل هم په خپل کارو پښیمانه يم او لنور خلکو څخه هم غواړم چې کدوې عمل لري نو دغه وخت دروځه ده دوی خپل عمل پرېږدي ترڅو پاینده کې لدا سه مشکلات سره مخ نشي
د ننګرهار اوسیدونکو ښکلا وایي چې بې وزلی او وزګاری په نارینه وو او ښځو دواړو راغلي روژه هم دواړه نیسي دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوګای بیا میړه اضافه ورته جوړوي پروژه کې تریخ چلند سره کوي کله خو لاس هم ور باندې پورته کړي
روژه خورټول نیسی ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو خبرې مطابق زه وایم ډیرې سړی دي نارینه دي چې هغه کور کې لکډیر بد خوې کوي یو خدا مسله وی چې صحیح د روژه خزم نیسی سړی هم نیسی ولې په ټوله کې سړی کې بیرون کار کوي نو د خزو کار هم په کور کې کم نه وي د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډیره وي پروژه کې د کول دی پخلای دی وډوډي دی او هر څه دی دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی ټوله ورځ به په بوختوي او خپل انرژي غواړي روژه کې که مثلا د سړی مغز خرابېږي خزم باید خراب شي ول ډیرای نارینه موږ ګورو چې هغه ډیره بد خوې کوي پروژه کې په مېرمنو باندې مثلا قاریږي چې وایي چې روژه کې یو شی مثلا لکه انداک نه وخت شي نو ډیر بد حاله چولې وي او جماعت باندې سګن پويږي لامل هم هم دا وي چې مثلا دو ټول ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هرڅه دې په دسترخوان هغه ماخام کې ټول را تیار شي نو داس خو کېږي نه ول رښتیا هم دا خبره باید مونږ چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزل دې خو سره ډیر مخکې وي پروژه کې
د تاسو په نظر څه کول پکار دی زاید خوشونات دا نارینه خپل مېرمنو سره همکاري وکړي څومره بخوي
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستل شي په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي پروژه کې غوي ځان نشي کنټرولولې ما خام کې د دوی نو مغزه سه خراب وي ولی بیا خپل غوسه په خزو باندې سړوي نو ول پټول کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي ک دوی روژه نیولې خو مېرمنې هم روژه نیسي او که دوی سړي استوونه دي خو مېرمنې هم سړي استوونه دي په کور کې یعنی خپل دوی دغه فکر باید لزان سره ولري او په مېرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کی یاد غورزی ټول اورس کی چروجه نیولې په مېرمنو باندې باید غوسه نشي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نکي ډېرې ناري نه غلي دي دي چې په کور کې ډېره بد خلقی کوي او یوازینی عامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي خپل ځان نشي کنټرولولای او یا هم پروژه کې مثلا خپل غوسه په بل چا نشي سړول نه به مېرمنه بیچاره غني رئیس سره کې په غوي باندې دغه غوسه مثلا سړوي ول په ټوله کې یعنی خپل سړی کول شي چې ځان کنټرول کړي د دې پر ځای چې غوسه وي کې د مغه مېرمنه سره کومک وکړي چې په وخت باندې هرڅه تیار شي او یز دې ته مثلا وخت پاتې نشي چې به سړی راځي چې په مېرمنه باندې په قهر شي
څه د څه کول په کار دي چې دغه شی یو جار جنجال مخه وي
پروژه کې نه په ټوله کې د ژوند یو برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو د لودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کینی او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړي ورته وایي چې که تاسو روزه نیولې خو مام نیولې ده هغه وخت چې دوی په قار نه وي په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته وایي تا تاسو څه فکر کوئ، آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خراب وي، کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په ارامه باندې کېني ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم، او یوازې مثلا دیګو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې. نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغیرات پکې راولي. ولې خدای دې لري، بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي، کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه مونږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دېنه مننه وکړي دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي، دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
زه فکر کوم فرشته جانې، نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي، او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه مېړه بدخویه وي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي یوه دا کوي، په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلي وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي، دوه درې ساعته جنګ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډیر مهم دی، چې مثلا نارینه بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي، که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دای له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په دې به څه ډول اثر بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي، هغه د مونږ ژوند کړی دی. په افغاني ټولنو کې بس هماغه د چا لور چې کور ته واده شوله بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي، دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی دی، هغې ژوند څنګه دی، یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي. واده هماغه خپل ژوند په نظر کې راولي، هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغانستان ستان کې ډېری خلک د ژوند لپاره ډېر لنډ فکر لري، هماغه خپل کورنۍ چاپېریال کې د دوی فکر محدود وي چې په هماغې باندې راټول وي چې مثلا همدغه ما کورنۍ ده او مېرمن مې ده، او خپل هغه ټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په هماغه خپلې کورنۍ باندې کوي، د هغې نه علاوه بل فکر نه کوي. ولې په ټوله کې دغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم، یعنی په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي. دا هم د یو چا لور ده، کله چې یو ښځه پردي کور ته ځي نو هغه ټول امید هغه دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځي، که نه نو باید چلند ورسره ښه وشي، نه دا چې مثلا هغه پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکړي او یا هم مثلا خفه وي.
خو یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلی پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینه وو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلې حال به دا وایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې اغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی. مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمه موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې یو وخت په کلي کې اوسېدم، مازیګر ماښام به د هر کور کیسه هم دغسې وشي. ان ځینو نارینه وو به دا ویاړ ګاډه چې والا ما نن کور کې مېرمنه به دې شي باندې والا چې هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې والا چې لږ ناوخته زما لپاره روژه ماته تیار کړی وو، ان بل وایي چې ما په ده باندې والا چې مثال زما د خوښې خواړه نه وو تیار شوي، نه تنها چې کومک به ورسره نه کوو، بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول. تاسو روژه نیولې ده؟ هغه هم روژه نیولې ده. په تیار سټه باندې راځي، دسترخوان ته کښېنې، مګر ستا دوه چنده، درې چنده، پنځه چنده ډېر کار همدې مېرمنو کړی دی. ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ هغه باندې لاس چېږي؟
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشه یي توکو باندې روږ دي دي. دوی هغه پروژه کې خپلو نشه یي توکو ته نشي رسېدلی. دلته بیا راځي مېرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت یې تاسو څه ګڼئ؟
تا ډېره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشه یي توکي دي، په نشه یي توکو روږ دي کېدل دي. چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي، نو هغه شیبو کې وضعیت د هغه خلکو ډېر زیات خرابېږي. چون داسې روږ دي هم نه چې ولا سړی دي روغتون ته د وړو وي، خو ولې معتاد وي په سګرټو، په نسوارو، په چارسو، په نورو شیانو باندې. خو چې ورځ ختمیږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشه یي توکو نه لري. بیا هغه خپل د زړه بړاس او هغه کینه چې د هغه په مېرمنو باندې وباسي. سرل داسې دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستي خلک چې په یوه لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، هغه خلک زیاتره په دغې مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وی ټکوي. دغه راست بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي. ماشومان سره له دې چې د کور ګلان وي، سړی باید ورسره ډېر راحت وي، خو د ځینو ماشومانو عادتونه، مثال د هغوی شوخي، لوبې، جنگ، ژړا، خندا، دا په ځینو نارینه وو باندې بد لګي. هغوی به چون نشه یي توکي به هم نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه، خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې مېرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرې نه دي، د ده مخ ناولی، دا دي. په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
روزو دي تاسو شخصي ژوند ته موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو، څومره ار وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له مېرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو که نارینه وي که ښځینه وي، د خو بد چلند ته بد چلند وایي، خپله څه کوي؟ کېدای سي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه که وایم، زه کله خپلې مېرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې مېرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري. نو مېرمن مې یو کار وکړي، زه منډه کوم چې دوام کار وکړم، کاغذ دریم کې زه څلورم کار زه وکړم، خو بیا د روژې په مواردو کې زه ډېر زیات لاس ورسره وړم. مثال د لوښو مینځلو نه رانیولې ده تر کتخ کولو، دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو ویده کولو کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، یعنی په دې ټولو مواردو کې زه له مېرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله داسې وشي چې د پښمنۍ پر وخت کې چې زه هغوی ته وګورم چې د شپې زما له وړوکي ماشوم سره هغوی شپې بیداره تېره کړې وي، ان زه پښمنۍ ته پاڅېږم چې مې تیار کړم، بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاڅېږئ. نو دا هغه څه دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کومه پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شرعي لحاظ او هم زموږ او ستاسو په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کومک.
bale اوس یې په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دي یا مور دي ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن یې خراب وي، فکر یې خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاڅېږي، د هغه په ځای کې تخته وکړي، یا هغه مثال د بېخوبۍ احساس کوي، ته پاڅې کې پښلمې تیار کړي، هغه په قطره پاڅې چې راځي پښلمې تیار دي. یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دننه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوې دي کله چې زما لورې دغه عملونه زما مېرمنې کتلي بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم بیا که زه ستړی یم مثال زما احساس هغه سره وي که مثال زه چېرته تللی یم او راشم هغه احساس دی له ځان سره لري که زه مثال له هغه سره کار کوم ان ماته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه ته نور بس دی ماشومانو سره مثال سیل وکړه لوبې وکړه نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نامخو دا ډېر ښایسته کړی دی نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو مېرمنو سره له خپلو مېندو سره له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي نو بدې دې پوه شو چې دا نیکی ده او بدله ده او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې په همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو در کول کیږي
ډېره زیاته مننه پردي صاحب تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوښي غواړو
خوشاله اوسئ تاسو ته ډېره مننه
د اسلام نظر حمله میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی ډاکټر حیات الله تیت چې دینی مطالعه لري وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نساتي لانجی کوي وهل کوي روژه نه قبليږي
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه دا نادرست او نادلنه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی اصلا د حقونو نه منل دي ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت وکوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي د کور ټول کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي نه ډېر زیات منفي اغېز لري بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو دا چې د رحمتونو میاشت او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت او دا د غفران او د مغفرت میاشت نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي تحمل وکوي دغه د کنټرول میاشت ده ډېر زیات هسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول نو ته کومک وکوه نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي هغوی غصې کوي نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته خپل ځان دغو ښځې په ځای باندې راولي ښځه راغلې خپل پلار یې پرېښی مور یې پرېښی خویندې ورونه یې پرېښي الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي پلار هم پرېږدي مور هم پرېږدي خپل ماشومان هم پرېږدي یو د ژوند شریک جوړ شي او بیا هغه غصې ورباندې کوي قهر ورباندې کوي او هغه ورباندې اواز پورته کوي او کله کله ورباندې لاس پورته کوي متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي هرګز نه قبلوي نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته او ولې دا شی سای باید خوښ کړي نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالی هم ګنډلي د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې
قدرمنو دوستانو و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبليږي په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00422 شپاک سوا ویاو تربیا پرزه که چی است اللهم مال او ملگری اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاکباندی خبرې کوو لمر سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک وړاندې تر دې چې له ښاغلي خپلواک سره خبرې پیل کړو د دوه تنو نظر د موضوع اړوند اورو
زمانوم رفیع الله سهار ده او د کونړ ولایت اوسیدونکو يم زبا وایم چې بدبختانه د سی چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومانی هغه روژه نه نیسي او نور ټوله کورنۍ یعنی 14-15 کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کیږي داسې پاملرنه نه کیږي نو هغه د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت په تیری دا دغه ماشومان سره د کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاته ده چې کیږي زکه چې هغوی باندې روژه نه وړي خو هغه کالند کې روژه نه لري خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي هغوی بیا د روژه ماتي په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کیږي ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې او هماغه لامل کیږي چې بیا لویان په دې باندې غوسه کیږي.
زما نوم نیاز محمد همدرد دی. زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما مېرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا تیاری پروژه کې زما اولادونه د هیڅ نه وداسي ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیې مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کیږي او د هغوی مثلا روزنه کیږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسؤلیت پیژنې په خپل وخت باندې خپل مسؤلیت ادا کوي لکه څنګه چې په عادي وختونو کې تدری وخت غذا آماده کول د کورنۍ د مېرمنې مسؤلیت دی په روژه کې هم مسؤلیت دی په خپل وخت باندې غذا رسیږي دا غوي د وجود سالم روزنه کیږي په خپل وخت باندې تغذیه کیږي او د دې نه علاوه د ټولنې د خپل کورنۍ د خپل لور په وړاندې خپل مسؤلیت او وجیبه ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل نن لمونږ سره میلما مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب په پایل کې درته وایي چې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغه څه کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارک میاشت عبادت چې لازمه دي هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق په دې میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برابرول چې د یو مکلفیت ده دا یو حیاتي موضوع ده ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شکه چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته دیګر وشي او ماشومان ته هغه لازمه تغذیه چې په نور وخت کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومان باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړی ترڅو دوی روژه ونیسي ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومان ته کچیرته نوی خطه ورته یا نوی دیگه ورته نشي کولای پلار یا مینده نو حداقل د ماښام نه چې څه پاتې کیږي یا د لږ اضافه وکړي چې سبا ته ورته غرمه کې دوی ته وتوانیږي چې یو څه پاتې وسي چې هغو ته تغذیه له خاطره ورته ورکړي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل قضان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا ملاسه نه کیږي دا توان ما کې نشته ده چې زه اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم بیا به هم ماشومان خو زر زر وږي کیږي نو بیا به د مازدیګر هغه هم ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومان حقوق له هر نظر نه له تغذیې له نظر نه د هغو سره د رویې نه د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومانو حقوق تلف کیږي.
خپلواک صاحب که په دې خبرې وکړئ که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼي چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق تر پښو لاندې کیږي؟
په ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد، تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه وسی او تعلیم وسی او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په حق له عامه پوهاوی وکړي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت وسی او که چیرته نورې میاشتې وسی هغه تلف کیږي نه. نو دلته موږ ته غټ هغه مشکل دا ده چې د سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. موږ ته صحیح ده په کیلو بانډو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق دا ده چې ستا نوم پکې ده او شودې ورکه او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي، ولې موږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهنو د ودې په خاطر، د ماشومانو لکه د جسمي ودې په خاطر باندې موږ ته ویل کیږي چې دوه نیم کاله باید یو ماشوم ته شودې ورکړل شي، ولې اوس عامه پوهاوی نه ده شوی چې تر دوه نیم کاله پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له دوه نیم کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د ده حقوق له همغه وخت نه تلف کیږي. موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر دوه نیم کاله پورې ماشومانو ته شودې ورکړئ، ولې هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانیږئ دغه نه جلوګیري وکړئ. یو ماشوم به یو کلن شوی نه یي چې بل ماشوم پیدا کیږي. نو صحیح ده چې دا هر څه د خدای پاک هغه ده چې دا خدای پاک ورکوي، ولې په دې کې تدبیر انسانانو ته په کار ده. باید انسانان هم خپله تدبیر ولري، ورته فکر وکړي چې هلته یې ورته دوه نیم کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورښودلی ده. په میندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کیږي، او همغه یې چې په جامعه کې یو ساتنه ماشوم نه تقدیمیږي هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې په کار ده هغسې ونه رسیږي نو سمه واده نشي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کیږي، دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کیږي، دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اول یې کورنۍ ته زیان څوي، ځان ته زیان څوي، او ټولنې ته کوم مشکلات دا اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي، اولن خو د خپل جسمی کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي د هغه رشد او نمو بتکیږي سلوکیږي. دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته، ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه دته نه ورسیږي. نو دا چې لږ زره سن یو څو لږ زره لوړ کیږي دا په مختلفو امراضو باندې مبتلا کیږي، د هغوی شکل سم نه وي، د هغو غاښونه سم نه وي، دی هغوی جلد سم نه دی، هغوی اډوکې واده سم نه دی. دا هغه شیان دي چې موږ یې خپل په جامعه کې وینو، او راغو دده چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې دغه تغذیه نه شوي، دغه پاملرنه نه شوي، نو هغه خپل جامعه ته هم یو غټ خطر ده. هغه اوغدایي، هغه فکر ډیر حوصله نه لري، حوصله مندي نه لري چې په یو کار کې حوصله ولري. نو هغه داسې همیشه په جامعه کې خشونت کوي، ډیر حد پورې د خپل په اعصاب باندې کنټرول نه لري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي، له همسایګانو سره، له ملګرو سره، له خپلوانو سره. کله چې فامیل تشکیلوي غټ غیدای چې په فامیل کې مشکلات ایجادوي، ځکه چې دا صحیح وده نه کړي.
بله، راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دي کورنیو ته؟ البته هغه کورنیو ته چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نه وي، دوی ته څه کول پکار دي؟ د څه ډول مهال ویش له مخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومان باندې روژه ونه نیسي؟ څه ډول کېدلی سي دا ټول چارې سمبال کړي؟
د روژې یو هدف امداده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا نادار دي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تند او احساس د لږې سړي ته ورکوي، چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا ګاونډی دا څه نه لري یا زمونږ دا اولاد. نو دا به ډیره مهمه هغه یي چې که چیرته یو څوک روژه نیسي او د هغه اولاد بیا وږی، نو زه فکر نه کوم چې د شرعي لحاظ نه د روژه هغه کوم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې نیولی ده دته ورکړل شي، ځکه خو دا عملا خپله احساس کوي د لږې د تندې بیا سربیره د هغه د خپل د اولادو د تغذیې په هکله سم هغه نه کوي، یا د تنبلۍ له لاسه، یا له دایي چې زه روژه یم زه دا توانین لرم. نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به زه فکر نکوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک پروژه دار ته نظر کې نیولې ده ورکړي. لازمه ده چې ماشومان ته صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي په دې نظر مې چې دوی به ثواب لا هم زیات کړي، ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار مور چې کوم ماشوم چې د دوی د هغوی د تغذیې مکلفه مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي. ول د روژې په میاشت کې برالاوی چې باید تغذیه کړي نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وګه پاتې نشي. نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله صحیح ده که ډوډۍ ورته نه تازه نشي پخولی، حداقل دغه روژه ماتي کې د دومره ډېر خواړه پاخه کړي چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي، دوی سبا سهار ته پې تغذیه وشي، او دوی که سبا مازدیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي. صرف دغه کول په کار دي چې اوله خو باید ورته اگر کومه ډوډۍ چې ده کای ورته تازه تیارول شي خدا خو ډیر ښه، او که چیرته نشکول نو دروژه میاته خوړل لږ کی تر څو ته پات شي د غرمې لپاره.
کله چې دروژه په میاشت کې ماشومان ته رسیدګي نکېږي د دوی خوراک د دوی څښاک اته له دوی سره خشونت کیږي، ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي؟ چیرې دا دومره یو سخت میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پولاند کې کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي، سم چلن نه وسره کوي، له روژې نه ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره؟
که چیرې یو ماشوم ته روژې میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې دته ولګه ورسیږي، دته تنده ورسیږي، د پالنه ونشي، نو طبعا دا د خپل د روژې میاشت سره دا علاقه نه پیدا کوي، بلکې دته د سیو تور یو د د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري. کچیرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلی نه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله، نو د په دې ذهن کې د په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي، تصویر راځي د روژې لپاره، نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي، پروژه کې مونږ ته صدمه رسیږي، مونږ ته زیان رسیږي. نو لازمه دا ده چې پروژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه، ځکه دوی ته د روژې اغه کوم پیغام چې روژه لري او ته ورسول شي ترڅو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده وسی چې روژه د برکتو میاشته، روژه د مغفرت میاشته. کچیرته یو ماشوم په مخ کې مونږ وایو چې روژه د برکت میاشته، ولی ماشوم خو متمات فکر ته دا راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وګایم، زه پکې تګایم، ما پکې ډوډۍ سم نه ده، ما ته پکې پټکی کیږي، په تیر ځینې پلرونه چې فکر کوي چې زه عملی یم نو راځه چې وس هرڅه وایل غواړم نو اولاد دو باندې خزه باندې فامیل کې نو زه ځکه عملیم او روژه پتنکړایم، نو دا په واقعیت چې ماشومان باندې ډیر یو منفی اثر لري. دوته د دینه الهام یو ډیر مشکل کار او د ډیر تیاری میاشته الهام ماشومان ته رسید.
بله، په اخر کې به دا ډول کورنۍ او ته د تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې له میاشتې نه د عبادت لپاره استفاده وکړي، په دې کې عبادت وکړي، د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی، او بیا اپلاو له خپل ماشومانو سره د څه چلند کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ، نه په انساني لحاظ، نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. د ډول کورنۍ ته به تاسو یو پیغام هم ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشت ده، لکه څنګه چې خدای پاک چې روژه وایي زما ده او د دې ثواب هم زه ورکوم، نو باید په دې میاشت کې منګه او سیله ولرو، په دې میاشت کې زغم مو ډیر زیات وسی، په دې میاشت کې باید منګه ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی. دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومان او تغذیه هم جز دی او عبادت، ماشومان پالنه دغه سره خرابیه په کورنۍ کې، خرابیه که هغه ماشومی که هغه د ماشومان موري، نو دو سره خرابیه دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري. که چیرې یو څوک روژه نیولی وسي او هغه ماشومانو سره بد چلند وکړي، خپل ښځو سره بد چلند وکړي، نو زه مطمینه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه، نور کوم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي نه، کم عبادات چې پکې لازمه دي، کم ثوابونه چې روژهدار ته ورکول کېږي، نه زه مطمئنم چې د سړي ته به نه ورکول کېږي، ځکه د خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې. ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده؟ نو که چېرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي، په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډیر تواضع سره او په ډیر مهرباني سره وکړي. داسې نه وي چې دا ماشومان وهي، ښځې وهي، ولې ما روژه نیولې؟ د روژه ټولو به نیولې کېدی، ښځه هم روژه نیسي. نو تاوتریخوالی په کورنیو کې د روژې هغه فضیلت چې کوم روژه دار لري هغه له بینه وړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
قدرمن دوستانو، دا د دېونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبري وشولې. لمون سره میلمه و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پرځای کې چیاست الله ممال او ملګری.
Thank you.